په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پریوش د خبرونو ترڅنګ پریوش مې سمې موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د کورونا وبایي صورتحال له وجې لسو میاشتو د بندیز نه پس په پاکستان کې تعلیمي ادارې لنن په مرحلهواره توګه پرانستل شوې. د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لړ کې به نن د مذاکراتو په مهال ویش خبرې کیږي. نن به سپینه ماڼۍ د اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو بحرین د سفارتي اړیکو بحالولو د لوسنامو د لاسلیک کولو قربتوب کوي. مشال خبرونو تفصیل. لنن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانستل شول. د تعلیم د وزارت لخوا پرون د خبرو شو معلوماتو تر مخه په لومړی مرحله کې به د نهم او لسم ټولګي زده کوونکي سکولونو ته ځي. بیا به د سپتمبر په درویشتمه د شپږم اووم او اتم ټولګي او د سپتمبر په دیرشمه به له لومړي ټولګي تر پنځم پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا ښوونځي د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي وو. تعلیم وزارت ویلي چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به هر ورځ به په سکولونو کې د کورونا ټیسټونه کوي. د کورونا وایرس په اړه شمیری ساتونکي حکومتي ویبپاڼې سایټ لیکلي چې نن د سپتمبر تر پنځلسمې پورې په پاکستان کې د دې وایرس وهلو شمیر 2,01,108 دی. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان سرکاري ویبپاڼه وایي چې په تور شواروس کې هغه هیواد کې 404 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. دې ته د پیښو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو مجموعي شمېره 3,02,000 زرو ته ورسېده. د ویبپاڼې له مخه کورونا ناروغۍ په تېر یو شواروس کې شپږ کسان وژلي دي. دې سره په پاکستان کې د دې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو مجموعي شمېره 6,391 ته لوړه شوه. خو بلخوا هغه هیواد کې څه د پاسه 2,09,000 کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان په قومي سملا کې د سیالکوټ لاهور پر مټوره په یوې ښځې د شوي جنسي تیری په اړه تود بحث وشو. پرون د سپتمبر په 14 د اپوزیشن مسلم لیگ نواز کون مشر شهباز شریف د دې بحث پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې او هغه له دې عمله ناکام وبله چې دا مسله په لومړي سر کې سنجیده نه واخیستې. خو حکومتي غړو دا تور بی ځایه وبله او ویل چې په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي او که ضرورت و نو قانون به لا نور سختېږي. پرون د پنجاب پولیسو اعلان وکړ چې په دې پیښه کې ښکېل یو تن نیولی او د بل پلټکې دي. د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته یوې ښځې ته د لاهور سره نږدې په موټروې په ګاډي کې تیل ختم شوي وو چې همدغه مهال پرې په مبینه توګه دوو کسانو جنسي تیری کړی. د بلوچستان په کوټه کې نرخزیانو د سپتمبر په 14 مظاهره کړې او له حکومتې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل د بلوچستان د نرخزیانو مشر کومل آفرین پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دوی د هدفي حملې ودرول شي. هغه د سپتمبر په 9 په پېښور کې د ګلپاڼې په نامه د یوې نرخزي وجل وغندله او له حکومتې د هغې د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په 14 کې یو پوځي وژل شوی او 3 نور زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا پیښه پرون د مکین په تبعي سر کې هغه مهال وشوه چې پوځي ګاډۍ په ګشوتلې وه او د سړک غاړې بم پرې وچاودېدو. د برید مهاري تحریک طالبان پاکستان منلې. افغان چارواکي وایي په قطر کې به نن د طالبانو افغان حکومت پلاوي د مذاکراتو پر مهالویش خبرې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري بیګا د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل ځینې پرمختګونه شوي دي خو د مذاکراتو د پیلولو لپاره په ځینو ټکو موافقې ته ضرورت شته دی. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پرانیسته د سپتمبر په 12 شوې وه. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو سره د متحده عربي امارات او بحرین د اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه وي. ټرمپ چې غواړي د نومبر په 3 کېدونکو انتخاباتو مخکې په منځني ختیځ کې د بهرنۍ پالیسۍ کامیابي وښایي دا تړونونه په رښتینی ډول تاریخي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره پرمختګ بللی دی. ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید د اسرائیلو او عرب اماراتو تړون د اګست په 14 اعلان کړی و. د بحرین او اسرائیل ترمنځ ورته تړون د سپتمبر په 11 اعلان شو. دا لوزنامې د ایران پر ضد یو غیر رسمي ائتلاف جوړوي چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې په اړه ویلي. دا کار ښایي چې عرب هیوادونه پوهیږي چې له ایران اسلامي جمهوریت څخه متوجه ګواښ په واقعیتونو ولاړ دی. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د په پاکستان کې سکولونه نن للن څخه بیرته پرانستل شوي دي. دا د کورونا وبا له وجې بند شوي وو. نن په سیمه کې د سکولونو ظاهره ده د اوله ورځو چې پرانستل شول او په دې اولنی پړاو کې د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکي خپلو سرکاري سکولونو ته تللي دي. غیر سرکاري سکولونو بیا دا اول تر لسم پورې ټولګي پورې ټول ماشومان سکولونو ته بللي ول. دوی یو څه کوشش کړو چې هلته صابونونه اوبه وساتي چې ماشومان په لاس وینځي. خو ځینې ماشومان بیا داسې وو چې د هغوی په هغوی ماسکونه نه وو وچولي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
نن د سپتمبر په 15مه د حکومت په اعلان د نهم او لسم ټولګیو د پاره سکولونه کولاو شو. هم دا شاندار شپږم ناتر د اتم پورې به په درشتم او پرایمری به د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه شروع کیږي.
ګوره ماشومان استاسو نن لومړی ورځ د سکول ته راغلي او د کورونا د وجې زموږ ډیر زیات ټیم خراب شو. اوس به زموږ دا کوشش او ستاسو هم دا کوشش دا کورس چې کوم دی دا موږ کوو.
د یکوند های سکول ډیر لږ ماشومان نن سکول ته ورغلی او د سکول د ټالې ورستو د غز د کون کې شپک شپک فوټه فاصله کې ودرولې شو. نو د سکول یو استاد چې اصغر خان نومیده ورته د کورونا په حواله داسې وینا وکړه.
بغیر د ماسک نه به یو ماشوم هم سکول ته الاوډ نه. بل چې په کوم جمګټه کې به موږ راتلو څنګه به موږ یو ځای په ګروپونو کې راتلو هغه طریقې کار بنی. د خوراک سیزونه چې کم دینو دا به یو بل نه ورکوي. په سکول کې به کینټین یا اسمبلی یو ځای کېدل دا سیزونه بنی. تاسو به په فاصلې سره اوسئ ځکه چې دا بیماری انتهایی خطرناک بیماری ده. دا یو غټه وبا په دنیا کې راغلې ده. د هغې په وجه باندې ډېره تبعی وشوله.
د سکول په اوږده برانډه کې دغه هلکان په دوه اوږدو قطارونو کې ولاړو. خو بیا ورته د خپل کلاس یا د زده کړې کوټې ته د تګ وینا وشوه. د سکول د دواړو ټولګیو د کلاسونو او یا کوټو نه بهر په سرو بالټو کې اوبه او ورتر خوا کې صابون هم ایښودل شوی. هلکانو کې ځینو ماسکونه په مخ تړلي وو. خو ځینو بیا د جیب رومالونه او یو ځوان پکې ګلوبند او یا مفلر هم تړلی وو. د دوی سره کتابونه ډیر کم. نو د نهم ټولګي د پاره مقرر استاد علمزیب خان دغه ماشومانو ته ځینې خبرې او بیا د هلکانو زده کوونکو ځینې سوالونو ځوابونه هم ورکړل. زده کوونکو وویل چې دوی ته له ټولو غټه ستونزه د سکول دننه د اوبو د نشوالي ده. بل خو تر اوسه پورې دې سکول ته بجلی نه ده ورکړل شوی. نو باید دغه بندوبست وشي.
ځوانم جمال احمد د کلاس 9 ته شم دی. موږ د تکلیف د اوبو ډیر ده سر. چې موږ د اوبو چې کم دل ته د سکول نه بار موږ واړل لګي او هغه اوبو وروړي.
استادان هم شپږ میاشتې په سکول ته درغلي او ماشومانو د تعلیم په حواله ډیر فکر مند او په خپلو کې د میټینګ یا اجلاس په دوران خبرې کولې.
بیګا ما تر هغه لیکم شارټ ډیسټریټ کور
د دا بیا تاسو دې موري ته خبره ولګېږي.
د استاد سږی موري دا د الک سږی موري دا په څومره ټیم کې بعد ته څومره کورس پڑھاوي.
سردار حسین دغه سکول مشر استاد دی او د اوبو د بندوبست په حواله وویل.
اوبو بوتل براوړي د کوره کله خوراک ساک سلک ډیر سیزی بم. نو دا خدا ماشوم په ذمہ دی چې ماس په ماشوم راوړي. باقی د اوبو خبر ده. اوبو مسله خو د ټول ډیسټریکټ ده چې سو پورې پی ټی سی پند منګ ته نه میلاو. نو دا هغه پورې منګا نور څه وسایل یا ذرایع نشته دي چې موږ په خپل کوی فعال کو. اب تر لس شل ورځو کې میاش کې کدا پی ټی سی پند منګ ته میلاو شو. نو موږ په ډومبه ترجیح بدغه ورکو بول ورکو چې
د سکول د لګیدو وخت 8:30 بجې او د چټۍ او یا رخصت وخت 12:30 بجې غرمه مقرر وو. نو استادان وویل چې دوی به کوشش کوي چې د حکومت د خوا اعلان شوی د کورونا په SOPs عمل هم وکړي او زده کوونکو ته سبق هم په دالند وخت کې وخای چې د دوی تعلیمي کال خراب نشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمون ټول خبرونه شننه تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلای شئ.
پرون د جنوبی وزیرستان په مکین کې د ماین په یو چاودنه کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. اشتیاق مسعود معلومات لري.
د سولي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مازدیګر مال ماکین تابعي سار سیمه کې فوجي ګاډي ته د روډ سره په مځکه کې شاخ بم ور وچاو دي چې په نتیجه کې یو فوجي مړ شوی او درې نور پر هر جلی شوی دي. د دغې پېښې نور حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کا.
زخمیان شو دی کی دا دری سیریس ہو یا یو پکی شہید شو او دا یو چی دا لگ نارمل ہو نو بیا آرمی پولیس جائن سار چنسائی کا پریشن کھڑے ترو سا گرفتاری دا نہیں شوی کی دیدی دا مرسلہ لے گرے
دی ماکین تا بای سار بامی برید کشے و جل شوی فوجی دی سپائی حسن رضا پنم او پر ہر جلی شوی سپہون دی صوبیدار زفر حیات اون عباس تارک حسن پنمونا پی جندل شوی دی. دی دگی برید پڑا دی تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کښې منلې ده. او دا بیان کښې ویلي دي چې په فوج دا بامی برید د شکتوی سیمې مشر احسان الله سنیې د مرګ په بدل کښې کړی دی. احسان الله چې د احسان سنیې په نوم هم پېژندلی شه په 14 ستمبر شکتوی سیمه کښې امنیتي سرتېری خفیه اطلاع په کاروایي بنې په یو کور کښې سره د درې نورې ملګرې وژلی وه. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان په کامی سیمه کې پرون د ګل پرمازیګر د لاهور سره نږدې په ګوجرپوره سیمه کې پر یوې ښځې د جنسی تیری پیښې په اړه بحث وشو. په دې کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې دوی دا مسله په لومړي سر کې سنجیده نه واخیستې. حکومتي غړو د اپوزیشن دا تورونه بے ضائع او بدل او وی ویل چې دوی پلټنې روانې دي او ککړو کسانو ته به سخت سزا ورکوي. په دې په عین وخت کې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار هم پرون ویلي چې په پیښه کې دوی ته مطلوب یو تورن کس پولیسو نیولی دی او هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د احمدالله رپورټ اورو.
د ستمبر په 14مه د قامی اسمبلی غونډې ته اپوزیشن لیډر شاباز شریف وویل مهم سوال دا دی چې هغه کومې لارې دي چې په خپلولو سره دا قسمه پیښو مخه نیولی کېدی شي. یو خوا ټول قام په دې پیښه خفه و، نو بل خوا حکومت په دې خبره بحث شروع کړی و چې دغه موټروی د چا د کنټرول تر لاندې ده، د پنجاب حکومت او یا که د وفاقي حکومت. د نوموړي وینا وه په ځای د دې چې حکومت خپل ټول وسایل په استعمال کې راوستی وی او مجرم یې نیولی وی، د لاهور سو مشر دا وینا شروع کړه چې دغه زنانا د شپې ولې د کوره وتلې وه، د دې لارې په ځای په بله لار ولې نه تلله، او که پېټرول ورسره په موټر کې نه وو نو اول یې ولې نه چک کول. په ځای د دې چې دغه متاثره ښځې ته انصاف میلاو شي، د پولیسو مشر دا قسمه بیانونه ورکول شروع کړل او چې چا نوموړی پر دغه چوکۍ تعینات کړی هغه یې دفاع کوله. کله چې په قصور کې زینب نومې ماشومه د جنسي تیری وروسته ووجلې شوه، نو هغه وخت عمران خان په دې سیاست شروع کړو، خو دې پېښې وروسته نوموړی په مکمله توګه خاموش
مکمل طور پر خاموش.
د شهباز شریف د وینا په جواب کې د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د پارلمان غونډې ته وویل په ځای د دې چې اپوزیشن د پیښې ذمہوار معلومولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې له حکومت سره مرسته وکړي، دوی پر دې بحث شروع کړی چې موټروی چا جوړه کړي، لیبارټري چا جوړه کړي او ټیسټونه په کوم ځای کې کیږي. ته ذکر دا چې د ستمبر په 9مه د شپې شاوخوا 12:30 بجې یوه ښځه له خپلو دریو بچو سره له لاهوره په ګوجرواله کې د خپلې خسرګنۍ د کور په لور روانه وه چې له ګوجرپوري سیمې سرای په گاڑی کې تیل ختم شول او د لاهور سیالکوټ په موټر وې ودرېدا. د راپورونو تر مخه څه شیبه وروسته دوه وسلوالو د بچو مخې ته په دغې ښځې په مبینه توګه جنسي تیری وکړ او پیسې او ګاڼه یا زیورات یې ترې هم واخیستل. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د ګل پورز وویل په دې پیښه کې مطلوب یو تورن کس یې نیولی دی او نوموړي د خپل جرم اعتراف هم وکړ. د عثمان بزدار په وینا د دویم ملزم نیولو لپاره یې هم کوششونه روان دي. د پارلمان غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند استازي قادر پټیل وویل د پیښې وروسته په قانون سازۍ خبرې روانې دي. هر هغه تن چې په تیرو وختونو کې په دا قسمه پیښو کې ککړ وو که ورته د قانون مطابق فوراً سزا ورکړی شوی وي نو نن به حالات بدل وو. په قانون کې د کم جرم سزا موجوده نه ده. هر جرم لپاره خپل سزا ټاکل شوې ده خو دې باوجود ورځ تر بله په دا قسمه پیښو کې زیاتوالی روان دی. نو پوښتنه دا ده چې کمی په کم ځای کې دی. دې سره سره چې څوک د مجرمانو دفاع کوي او په متاثره تن الزام لګوي هغه له هم سزا ورکول پکار دي او د حکومت ذمواري جوړې ده چې د لاهور پولیسو مشر دې په زندان کې اچولې وي. د دې پیښې مجرمانو ته سزا ورکولو په حق لا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 14مه د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په مراکه کې ویلي وو ملک په ماشومانو او په زنانو جنسي تیری کې ککړ مجرمان د جنسي صلاحیت نه محرومول پکار دي او دې لړ کې د قانون سازۍ ضرورت دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په بلوچستان کې نرخزانو له حکومت غوښتي چې پر دوی د زیاتېدونکو هدفي حملو مخه ونیسي. نرخزانو د کوټې پرونی مظاهره د پېښور دی و نرخزی ګلپاڼې لپاره د انصاف غوښتلو په نیت وستې وه. هغه څو ورځې مخکې په ډزو وژل شوی وه او یو بل ملګری نرخزی زخمي شوی و. پولیسو ویلي چې بریدګر یې نیولی او پوښتنې ترې روانې دي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
ژغونه د هغه مظاهره چانو دی چا چې تیره ورځ د کوچ پرس کلب ومخته د پېښور د هغه پیش په ضد احتجاج کاوه. په کوم کې د ناصرګندو کسانو له لوري یو بل خواجه سره یا نشوزی ګلپاڼه وژل شوی وو. دغه مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دې په پیش کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي او خواجه سره او ته د تحفظ ورکړي. په دې ترڅ کې د مظاهره یو برخوال شاکر اوروج او مشالیډو ته وویل چې خواجه سره هم د دې ټولنې بچان دي.
زمنګ خواجه سرا سره ظلم کیږي. دو ورځې مخکې زمنګ خواجه سرا مړ کول دا خو خبره نه ده. موږ گورنمنت ته اپیل کوو موږ خواجه سرا سره دا نرګډیانو سره داسې کول نه دي پکار. پوه شو موږ معاشري هغه پوه شوې بچی یې سوچا به زامن به سوچا به بچی به سو او موږ سره گورنمنت دی تعاون وکړي.
د مزارې برخوالو چې په لاسو کې پلی کارډونه هم پورته کړي وو پراغه لیکلي وو چې موږ ته د انصاف را کول سي ځکه چې موږ هم انسانان یو. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خواجه سرا د ټولنې د څانګې مشر کومل آفرین وای چې په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د خواجه سرا وژوند ته خطر زیات شوی دی.
پاکستان میں جتنے بھی خواجه سرا ہیں ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے ان کی زندگیاں غیر
د خواجه سرا یا نشجانو د بلوچستان د څانګې مشر کومل آفرین وای چې په پاکستان کې چې څومره خواجه سرا دي دا غو قتل و غارت لړۍ روانه ده. دا غو ژوند د عدم تحفظ شکار دی. څوک په ګولۍ وشتل کیږي او پر چا باندې بیا تیزاب غورځول کیږي. د حکومت څخه پوښتنه کوم چې په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا یا نرشزیانو وزوند چې کوم خطر موجود دی. په دې وروستۍ کې خواجه سرا ګلپاڼه وژل شوې ده. په کار دی چې کوم خلک په دې کې تورن دي هغه ونیول سي او په سخته سزا محکوم سي. دلته خبره دا د ونې وړ دی چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه په پېښور کې د ځینو ناڅرګندو کسانو له لوري خواجه سرا ګلپاڼه وژل شوی وو چې له امله د خواجه سرا تنظیمو په ټوله هیواد کې د احتجاج لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې حکومت دې ودوی ته انصاف ورکړي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرشزانو د څانګې صوبایي مشره فرزانه تیرمونی و مشالیډو ته ویلي وو چې په تیرو پنځو کلو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې درو اویا نرشزان وزل
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر پر لسمه په خپله غونډه کې پر د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړل چې پر ښوونځیو د وسلوالو د حملو مخه ونیسي او یقیني کړي چې زده کوونکي او د هغوی ښوونکي بې له کومې ویرې ترهې تعلیمي بهیر جاري وساتل شي. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د هیواد د پوځ تر عملیاتو وروسته ویل کېږي چې هلته امنیت ښه شوی، ویجاړ شوي ښوونځي بېرته رغول شوي او فعال شوي دي. خو د شمالي وزستان ځینې مدني فعالان وایي لا هم د ماین چاودنو پیښو په نتیجه کې د ګرزبندیز له وجې د ماشومانو تعلیمي چارې اغېزمنې کی. پر دې موضوع دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال له دفتره په خپور شوي رپورټ کې راغلي. د سپتمبر پر لسمه د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو کې پر ښوونځیو د وسلوالو پر حملو زخته اندېښنه ښودل شوې. په رپورټ کې ویل شوي دا مهال 15 میلیونه ماشومان هغو 15 هیوادونو کې اوسي چې جګړې پکې روانې دي. پاکستان هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو او د هیواد د پوځ ترمنځ د جګړو شاهد وو او لا هم وخت په وخت له قبایلي ضلعو د ماین چاودنو، بمی او هدفي بریدونو او کرفیوګانو خبرونه مخته راځي. خو د شمالي وزیرستان لپاره د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر د سپتمبر پر 14 مشال رادیو ته وویل د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ تر عملیاتو په نتیجه کې د کډوالو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د سیمې زیاتره ښوونځي بېرته فعال شوي او ماشومان پکې زده کړې کوي.
مخته چې کوم حالات وي په قبایل کې هغه سره د دې تعلیمي ماحول چې کوم دا متاثر شوی و، خو آی ډی پیز نه بعد چې کله خلک واپس ول د ټرایبل ډیسټریکټس پوزیشن ډېر شوی دی تر تعلیمي حواله سره، ځکه چې دلته کا فوج دی کا ایڈمنسٹریشن دی او کا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی، د تعلیم په مت کې چې دی څومره هغه خپل کوششونه وي هغه جاری وساتل او نن سبا چې څومره سکولونه دي په ټرایبل ډیسټریکټ اکثریت دا فعال شوی دی او بچون خپل سکولونه ته روان شوی دی. بچون انرولمنټ زیات شوی دی، ډېر زیات شوی دی، بالخصوص فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی دغه انرولمنټ زیات شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې د نارث وزیرستان ویلفیر اسوسییشن په نوم د ولسی خیر خیګړې د یو تنظیم چلوونکي خان محمد وزیر چې د سیمې د ښوونځیو په بیرته جوړولو او فعالولو کې له حکومت او پوځ سره په ګډه کار کړی وایي اوس هم ماین چاودنې او د هغو په نتیجه کې لګول کېدونکې کرفیوګانې د ماشومانو د تعلیم په لار کې ستونزې جوړوي.
اغه لکه حکومت لري پرتی دی یلته کې طالبان موجود دي یا مطلب سره اوپن شوی نه دي، اکثر کرفی وی یا مطلب پنل تکي کلکټیو پنیشمنت یو اسپیکټر شي آی ڈی بلاست وشي نور د سي مشکلات جوړ شي په وجه سره سکول بند وي. دا سه لکی چاګه کې مطلب ته سوچم نشي کولای کنه هغه کې د جنیس سکولونو مطلب نشته دي، ټیچر نه ورزي، هغه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ فیلیر دي. پر ازمکه کې خپل ماسکولونه خلاص کړل، د تخیل کې ماسکول خلاص کړ، ما پسپلګه کې سکول خلاص کړ، زه خې صورت لړل نا زدا شکت کې زمو مطلب نه لکه کسان پرته دي خدا سي مطلب نه شي مونږ ته رکوټ نه درغله چې سوکر ته وای چې به د سکول ما فال کوا مطلب نه اویرنس ما کریټ کوا.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په سیر د پاکستان پوز په ممندو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول. د دې ضلع د تعلیم محکمې مشر جادی خان خلیل د وسلوالو لخوا د ویجاړو شو سکولونو د بیا جوړولو چارو په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ وویل چې دا مهال دوی د خپلو سکولونو د امنیت لپاره ډاډمن دي.
مونږ سره په ضلع مومند کې 1.5 سکولونه د ترهګرۍ په وجه باندې بند شوي دي. د هغه ترهګرۍ په وجه باندې مقامي آبادی اوچته شول او نورو ډیسټریکټو ته لاړه. د دې لپاره ما یونیسف سره خبره ترو ډایریکټریټ ټیک اپ کړی ده چې دلته مونږ له ټینټونه راکړي کم زیات چې آبادی واپس راګرځېدلې ده چې دلته مونږ د سکولونو په ټینټونو کې سره داس شروع کړو. د جوړولو لپاره مونږ خپل آرمی ته 55 سکولونه ورکړو، 12 سکولونه اوس سره داس روان دي، تعمیر کیږي او داسې طرحه غره ظاهرا نشته دي.
رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په سوات کې د خپل نفوذ په کلونو کې له ټولو 1,500 سکولونو څخه 400 په بشپړ توګه ویجاړ کړي ول. د دې سکولونو 80% د نجونو هغه یاد شوی دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د سوات د طالبانو پر ضد عملیات وکړل او سیمه یې له هغو پاکه اعلان کړه. د سوات په مرکز منګوره کې د وحدت اساتذه خیبر پختونخوا په نوم د سکولونو د استادانو د ویټولنې یو مشر حافظ محمد علي وایي د سوات ټول سکولونه دا مهال فعال دي او زده کوونکي او ښوونکي د وسلوالو د حملو ویره نه لري.
د طرحه غری سره زمنګ تعلیمی ماحول ته انتهایی نقصان رسیدلی وو، سکولونه زمنګ وران شوی وو او بلکې داسې وا چې ډیر ماشومان د دې علاقو نه کړي وړې وي د دې ځګین مایګریټ شوی وو. خو کله چې د طرحه غری دغه لهر ختم شو هغه کې کمی راغی نو هغه ماشومان چې دی هغه سکولونه ته بیا روان شو. کم سکولونه چې وران شوي وو په هغې باندې حکومت او دغې سره نورو ادارو ان هر ممکن کوشش وکړو چې سکولونه کولاو شي، بلډنګونه جوړ شو او تعلیمی ماحول چې دی هغه زمونږ په سواد کې هم هغه شان روان شو څنګه چې مخکې وو.
په پاکستان کې پر سکولونو د وسلوالو تر ټولو لوی حمله د پېښور د آرمی پبلک سکول هغه یادېږي چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 شوی وه، او پکې د رپورټونو تر مخه د 122 ماشومانو په شمول شاوخوا 150 کسان وژل شوي ول. د روان 2020 زیږدیز کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د منظور شوي یو قرارداد پر اساس د سپتمبر 9 له حملو د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو ادارې یونیسف مشري هنریټا فور د سپتمبر پر 10 د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې ویلي، اوس مهال چې د کورونا وبا د خطر باوجود د نړۍ هیوادونه د ماشومانو پر مخ د سکولونو دروازو خلاصولو ته تیاری نیسي، د هغو سیمو د ماشومانو خوندیتوب ته باید ډیر پام وشي چې د جګړو او نامنه پیښو له خطر سره مخامخ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په خیبر کې چارواکي وایي د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن په نوم یو نړیوالې ادارې د ضلع مرکزی روغتون ته طبي آلات ورکړي دي. دوی وایي روغتون ته یو شمېر مشینونه ورکړل شوي چې د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص او درملنې چارې به ورسره اسان شي. د سیمې اوسیدونکي هم پر دې کار خوښ دي، خو وړاندیز کوي چې د آلات باید سم استعمال او د غریب ولس په کار راوستل شي. د فرهاد شینواري په رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې نړیواله ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د جاپان حکومت په مالی مرسته د دوی ضلع مرکزی روغتون ته یو شمېر مهم سامانونه او آلات ورکړي دي او ځایي ولسته به ډېرې ګټې ورسي. په لنډ کوتل کې د ضلع مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نیکداد مشال ریډیو ته وایي،
مختصر تفصیل دا دی چې 14 فایبرو کلاس آئسولیشن اپارټمنټس دي چې پکې دوه کټونه راځي، یو په سایټ کې لکه باتھروم غسلخانه وي، پکې ګرمې او یخې اوبه انتظام وي، پکې بجلی به کامل فټینګ پکې شوی. په دې کې 14 ایئر کنډیشنونه او سبیل راکړه چې دا ته ولګو، ځکه چې موسم په ګرمۍ کې سخت وي او په یخنۍ کې هم سخت وي، نو ګرم او یخ دواړه کار کوي. 15 پلس اکسیمیټر هغه مشینونه واړه واړه دی ګوتې ته لګیږي چې کوم د اکسیجن سچوریشن ښایي، چې که خدای مکا کا چاته بیماری ولګیږي، خاص کر کرونا یا ډینګي یا وایرل هیمریجک فیور، اکسیجن کموي چې موږ ته اندازه لګیږي. 15 نیبولایزرز چې سای تنګیږي چې موږ ساه آزادې دو داروګانو ته پکې واچو.
نوموړی وایي چې د بیډنی حالاتو لپاره یو جدید امبولانس هم ورکړای. یو ځای اوسیدونکی اکمل خان وایي، مونږ د جاپان حکومت د مرستې ستاینه کړو، خو باید د دې جدید ماشینونو چلولو لپاره دی ماهر کسان وګمارل شي.
دا لنډ کوتل اسپیتال لچ کوم مشین راغلی، یقینا دا ډیره خوشاله او ډیره ښه خبره ده، خو په دې کې زما نظر دا دی چې دغه لپاره په اسپیتال کې ایکسپرت ماهرین کسان په کار دي چې هغه استعمالوي چې دا ضایع نشي او دا خلکو په کار راشي. او دویمه خبره دا د دې مینټیننس ته د دې حفاظت وکړی شي، نو څنګه چې بکور کې موږ شین ډیر احتیاط سره استعمالو چې هغه ډیر وخت پورې کار وکړي، نو همدارنګه دا مشینري د کور شینو په شان استعمالول پکار دي چې ډیر وخت کار وکړي، خلکو ته فایده ورسي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون چې خواوشه دیرش کال وړاندې جوړ شوی، اوس ورته د جرمني په مالی مرسته کیټګری ای روغتون درجه ورکړل شوی او دې لپاره یو ځان لا لوی ودانی هم جوړ کړل شوی دا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر روان دی. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو تر اوسه د مذاکراتو پر ایجنډا خبرې کړې دي او پر یو شمېر مسایلو تفاهم ته رسیدلي دي. بل پلو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګل پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر خبرې وکړې. ملالای بشیر معلومات راکوي.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړی نادر نادری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوریو د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سې شنبه په ورځ د وږي په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبري وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو ورسته لومړی بین الافغاني خبري د شنبه په ورځ د وږي په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له 2000 کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یو لوی لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوهې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یو ځنۍ لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې وو. د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډلې ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس درته د مشال ریډیو 19 پروگرام د ځوانانو غږ درورو په دې خبرونه کې بتاسو چې هم روانه میاشت د مردان عبدالولي خان پونتون ته یوې نړیوالې ادارې کما جایزه ورکړې ده پر دغه موضوع د دغه پونتون د استادانو او نورو څېړنکارانو خبرې واورئ. دا خبرونه اسرا عالم مومن جوړه کړې ده.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم مشته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
زورانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه سلام مومن سلامونه یو ور
بیا ومني. اوردونکو د خبر پښتونخوا په مردان کې عبدالولي خان پونتون د غوړه تعلیمي چاپیریال لپاره په ټول پاکستان کې لومړی او په ګرد نړۍ کې پر 15 نمبر راغلی. لندن خبریدونکو ټایمز هایر ایجوکیشن ویبپاڼه چې په همدې نامه ګڼه هم لري د رواني سپتمبر میاشتې په لومړو کې یې د پونتونونو نړیوالې درجه بندۍ لیست خپور کړ. په دې لیست کې د برتانیا اکسفورډ پونتون په لومړي، د امریکا سټینفورډ په دویم او هاوارډ پونتون په دریم نمبر دي. دا درجه بندي د درې نوي هیوادونو په څه باندې 1500 پونتونونو کې شوي. د یو پونتون د درجه بندۍ لپاره زیاتره معلومات یا د اداره په خپله راټولوي او ځینې نور معلومات بیا له پونتونه ترلاسه کوي. په دغه درجه بندۍ کې د پاکستان 19 پونتونونه شامل وو. پروسه کال د پاکستان بهترین پونتون زی د اسلام آباد قادیاعظم یونیورسټۍ وړی وو چې سږ کال پر دوهم نمبر او د اسلام آباد نست پونتون دریم نمبر راغلی دي. خو پوښتنه دا د عبدالولي خان پونتون چې 19 کلن دی، یعنی په 2009 کال کې یې د زده کړو بهیر پیل کړی، څنګه د دې جوګه شو چې د صوبې په کچه نه بلکې د پاکستان په سطح د ملک تر ټولو بهترینه تعلیمي اداره وګرځېده؟ بله دا چې د درجه بندۍ معیارونه څه وي او له دې سره په تړو نور موضوعاتو به خبرې کوو. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې موږ سره مېلمانه دي د عبدالولي خان پوهنتون یو مشر استاد ویان سیدالاسلام صاحب. د ده یو زده کوونکی چې هم له دغه پوهنتونه یې پی ایچ ډی کړی ده، ظاهر شاه صاحب، چې دا وخت موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخه دی، او منیبا خان چې دا مهال په عبدالولي خان پوهنتون کې د انفیل زده کړې کوي، او له لندنه موږ سره ضیاء الله همدرد د ټلیفون په کرخه دی، زیات چې په عبدالولي خان پوهنتون کې استاد پاتې شوی، دا مهال په برتانیا کې د سولن پوهنتون نه پی ایچ ډی کوي. ستاسې د ټولو مېلمنو ډېره زیاته مننه چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته. که زه هم چې ښه خبره به دا وي چې مخکې تر دې چې سیدالاسلام صاحب په ټلیفون په کرخه راځي، موږ به مرکه واورو د پرویز هود بای. زه تاسو ته دا وایم چې د پوهنتونونو په یاده نړیواله درجه بندۍ باندې موږ نن په اسلام آباد کې له ساینس پو د فزیکس او ریاضي استاد ډاکټر پرویز هود بای سره خبرې کړې دي. هود بای وایي هغه دا نه وایي چې عبدالولي خان پوهنتون ښه دی یا خراب دی، خو د په خبره هغه له دې درجه بندۍ مطمئن نه دی. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال دا درجه بندي بیخي بې معنا ده. ته چې یو پوهنتون ته ښه یا بد وایې، نو باید د هغې تر شا څه دلیل وي، او داسې دلیل چې عقل یې ومني. د پوهنتونونو چې کوم رینکینګ کېږي، نو د دې پوهنتونونو کتو لپاره څوک نه ورځي. دوی یوازې یوه سوالنامه د یونیورسټیو ته ولیږي او هغوی دا سوالنامه ډکه کړي، او په دې کې دا پوښتنې وي چې تاسو څومره پرچې یا مقالې چاپوي، دا پوهنتونونه په څومره ځمکه جوړ دي، په دې کې ودانۍ څومره دي، او څومره د پی ایچ ډی زده اونکې دی، او دا سه ځنې نورې پښتنې وي. یوازې دا اعداد او شمار کتل کیږي، او دیتہ لسره نه لیدل کیږي چې دلته کوم نصاب خول کیږي یا په کومه طریقه خول کیږي، او آیا دا د نړیوال معیار دی او کنه. نو زما په خیال دا قسمه درجه بندۍ او ته لسره غوږ نه دی نیول پکار.
نو پرویز هود بای، استاسو په خیال باندې یو ښه پوهنتون کم یو وی، پاگے کی سے خاص خبری ہوئی؟
اچھی یونیورسٹی وہ ہے جس میں ایک پڑھنے لکھنے کا ماحول ہو.
خب وہ انتون آغاوی چھ پکے دا لکھ لوست او دا زدکڑے ماحول وی، چھ پکے تحقیق کی گی، او تحقیق ہم دا سے چھ نڑے اومنی چھ دا سیڑنا دا، یعنی دا سے نا چھ چنگ از مگ ملکی وازے پرچو پسے مقالی چاپی گی او نور سگٹے مخیطن راجی. خب وہ انتون آغاوی چھ پکے یا زدکون کی تدا سے ماحول ملاوی گی چھ آغا پا زدکڑو کی خوشحالی احساس وی، او داسې استادان وي چې هغه د زده کوونکو فکر پراخوي او پر دې کار خوشحالیږي. خو پوهنتون هغه وي چې پکې تعلیم او تحقیق وي، زده کوونکي یې د زده کړو خبرې کوي، کتابونه لولي او د علمیت خبرې کوي. نو زه وایم چې تر څو یو کس یو پوهنتون ته نوي تللی، د هغو له استادانو او زده کوونکو سره یې خبرې نوي کړي او په هغوی تفصیلي رپورټ نوي لیکلی، نو دا خبرې هیڅ معنی نه لري.
اور اس پر ایک تفصیلی رپورٹ نہ لکھے تو یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی.
دو په اسلام آباد کې ساينس پو او د فزیکس او ریاضي استاد ډاکټر پرویز هود بای، تاسو د دوی خبرې واورېدلې، او زه فکر کوم چې سیدالاسلام صاحب کوم چې د عبدالولي خان پوهنتون مشر استاد دی او ویان دی، هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. سیدالاسلام صاحب ستړي مشي. پرویز هود بای خو ډېری خبرې کړي، خو هغه چې کومه مهمه خبره کړې دغه دا ده چې باید نصاب باندې، نصاب په کومه طریقه باندې خودل کیږي، کم نصاب خودل کیږي په پوهنتونونو کې، هغه چې باید دې ته وکتل شي. او بل هغه دا خبره هم کړې ده چې دا کومه درجه بندي کیږي، نو دې لپاره دغه چې کومه معلومات وي هغه هغې لپاره باید چې دغه کوم کسان درجه بندي کړي هغوی دغه پونتونونو ته دغه یونیورسټو ته لاړ شي، هلته کې د زده کوونکو سره د استادانو سره خبرې وکړي، دغه ځای ماحول وګوري، د هغې نه وروسته به دوی وایي چې باید دغه راځه درجه بندي وشي. خو ستاسو دغې په اړه څه نظر دی؟ او بله دا پوښتنه به هم وي ستاسو نه چې ستاسو پوهنتونونه په کوم انډیکیټرز باندې یا په کومو نکاتو باندې هغوی په نړۍ کې په 1510 نمبر باندې او په پاکستان کې په 1 نمبر باندې غوره پوهنتون ګرځولې؟ مننه به ډېره زیاته.
چې کوم رینکینګ شوی دی دا د مطلب انټرنیشنل ایجنسی په دې کې زموږ د نیشنل لیول څخه ډېر انوال د هایر ایجوکیشن د ټایم هایر ایجوکیشن دا کړی دی، او هغه هر کال د یونیورسټیز چې کوم انټرنیشنل یونیورسټیز دی دا وی رینکینګ کوي. په دې بدل کې دا خبره وکړم چې دوی کوم ډیټا رالی هغه 70% ډیټا وی د انټرنیشنل سرچ انجن نه رالی، مطلب دا دی چې په هغه کې ستاسو سایټیشن څومره دی یا تاسو ریسرچ پبلیکیشن څومره دی یا تاسو آؤټلوک څومره دی، نو په هغه کې د یونیورسټیز ذاتی د ډیټا میننګ د کمشته دی. دا څنګه څومره ډیټا چې دا بیسیکلی زمونږ کوم سرچ انجنز لګیدلی انټرنیشنلی چې باید سکوپ افې زمونږ سره یا السویر دی یا سو مینی ادر ګوګل دی وغیرہ وغیرہ، نو هغه ډیټا هغه د اغوی نرالی. او باقی پاتې پاتې 30% نه، په 30% کې چې دی هغه دوی زمونږ صرف دا ډیټا چې مکو ډیټا دوی راځي نه مونږ وایي چې لکه زمونږ سره څومره ټیچرز دي څومره سټوډنټس دي او څومره سټوډنټ زمونږ سره ډیګري واخیست.
ډاکټر زهرشاه صاحب ته ورته زهرشاه صاحب، تاسو د سید الاسلام صاحب خبرې هم واورېدلې او دغه راځو د هود بای خبرې هم تاسو واورېدلې، نو لومبي پښتنه خو زما ستاسو نه ده چې ستاسو دغه کومه پی ایچ ڈی چې کړې ده عبدالولي خان پونتون هغه مو څه کې کړې ده، او دا هم راته وایي چې ستاسو دغه پی ایچ ڈی څه ګټه رسولې ده معاشرې ته ټولنې ته، لکه تاسو اپلای کړې دغه خپل ریسرچ چرته کنه؟
ډیره مهرباني. ما د عبدالولي خان یونیورسټي نه په 2016 کې پی ایچ ڈی شروع کړې و، 2019 کې ما خپل پی ایچ ڈی کمپلیټ کړې ده. پدې کې پدې ټایم کې ما چې کوم دی نو کوم ریسرچ پبلیکیشن هغه تقریبا د 64 ریسرچ پبلیکیشن باندې ما خپل پی ڈی کړی دا چې د یونیورسټي یا د ای ٹی سی چې کوم ریکوایرمنٹ دی نو هغه یو ریسرچ پیپر و. بیا دا غینې بعد څنګه چې کله پی ڈی ما ختم کړ نو ماته پوسټ ڈاک اپرچونیټی ملو شو د تایلند کې ما انتنا پوسټ ڈاک هم کو. اوس خبره دا چې کوم تاسو تپوس کوئ چې سوسایټی ته یا معاشري ته داوی څه فائدہ ده، نو فائدې هو یو څنګه چې پروفیسر مخکې خبرو کړ خو بچي دا دلته خلک زیات تر چې کوم دی هغه پروفیسران تحقیقي لکه ریسرچ پیپر لیکي او هغه اپلای کیږي، نو دا خبره سره موږ بیا تر لکه هغه سره مرګري یو. خو اوس ریسرچ کم دی نو هغه هم چونکی د سټوډنټ ما دا پروفیسر دی دی تر هغه هغه را علم ما سره نشته دی، خو بیا لکه زه خبر کوم چې کوم ریسرچ مونږ کوو نو هغه دوه قسمه درې قسمه یا ډېر قسمونه دي، خو مې یو ایکسپریمنټل ریسرچ وی یو تھیوریټیکل ریسرچ وی. زمونږ ریسرچ کم دی هغه مونږ تھیوریټیکل کوو، او لکه پاره کې ما چې کوم سبجیکټ دی هغه میتھمیټک دی، اپلایډ میتھمیټک دی، فلوئیډ میکانیک، فلوئیډ ډاینامیک معنی کې زمکار دی. پای کې مونږ چې کوم ریئل پرابلم دی د ورلد د فلوئیډ فلو چې هغه ماډل کوو، هغه بیا سولوشن ګورو. نو زه به تاسو ته سیمپل یو خبره دا وکم، فار ایگزامپل یو بلډ پریشر مشین دی، نو بلډ چې کوم دی دا خو فلوئیډ دی کنه، هغه په انسان په بدن کې هغه فلو کوي، نو څنګه په خوا به خلکو چې کوم دی هغه به څنګه به بلډ پریشر معلومه د انسان په هغه نبض په هغه بېګو تکی غوسله او دغې نه به بیا غرور او ساينس او دغه څیزونو ترقی وکړه. نو دغه چې کوم نن سبا په هر یو هاسپټل کې یو بلډ پریشر مشین پروت دی، ډېر په 5 منټ کې یا په 2 منټ کې یا څونه کم ټایم کې تا هغه بلډ پریشر معلوم کیو، نو دا غي روسته یو میتھمیټیک انوال دی، راغی نه روسته غي یو ماډلینګ شوی دی، هغه به په هغه باندې اپلای شوی دی او دا شی جوړ شوی دی. دا څنګه چې دا موږ نشو کولای دا یا په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې یا په عبدالولي خان یونیورسيټي کې یو سټوډنټ دا نشي کولای، ولی نشي کولای، هغه چې تھیوریټیکل کار کولای شي هغه به ایکسپریمنټل هم کولای شي، هغه به اپلای کولای هم شي، خو هغه ته هغه عمر چې کم په لندن کې دی، کم په امریکا کې دی، کم په نورو جرمنی کې دی، اغي چې ریسرچ لاسونه فیسیلیټیز ورکړي دي دا اغي په نیما دی یونیورسيټو لا یا دی سټوډنټانو لور کوي دا سټوډنټان با اغي دا اغي اخر غل دنیا لور کوي
سم سید الاسلام چې به زه شاس چې بوي چې مطلب دوی د خپل ریسرچ لا هم نه دی اپلای کړي د دوی د خبرو مطلب دا نو دوی و چې دغه وسایل دوی سره نشته دي دغه راز دوی ځنې نورې خبرې هم وکړي نو دا یو پښتنه هم راپورته کیږي چې آیا یونیورسيټو سره تاسو سره دومره وسایل نشته چې دغه د دوی دغه ریسرچ اپلای کړي یا چې کوم نور چې کوم سټډنټان یو بل پښتنه او بل پښتنه ماده دې سره همدام کول چې دوی وایي چې خی یونیورسيټي هغه وی چې هغه کوم انډستریز دي دا غوی سره هم دوی اړیکه لري چې دغه راز د ظاهر شاه په شان چې کوم زکون کې وي دا غوی ریسرچ هغه ته ورسي هغه ته هم ګټه ورسي دوی ته هم ګټه ورسي زه فکر کوم د ټلیفون کې څه ستونزه ده زه زما همدغه پښتنه جوله هم در تقدمه چې همدا وخت موږ سره د سولن پونتون د برتانیا د ټلیفون په کرخه دي زیا تاسو څه نظر ده په دې باندې
یقینا کوم خبره چې شهید اسلام صاحب وکړه یا د دې مخ کې پرویز خود بایو نه لدې دواړو خپل اینګل کې یا خپل انداز کې چې کوم دې تاسو تجزیه کوي نو دا دواړه خبره خپل ځای ټیکري رومبه خبره د رینکینګ دا نو د رینکینګ چې کوم طریقې کاری یا کوم کرایټیریا ای هغه دا یوازې عبد الله خان په هنتون د پاره نه و بلکې دا د نړۍ د تقریبا درې نوي ملکونو د پینزل سوې په هنتونونو چې کوم نه رینکینګ شوی دی چې پاره کې عبد الله خان په هنتون په ټاپ باندې راغلی دی او چې کوم اعداد او شمار دی یا کوم طریقې کار دی نو داغي په حساب باندې ان په نمبر گیم کې یا اعداد او شمار کې عبد الله خان په هنتن یقینا پاکستان چې کوم دی اولنې په هنتون دی او په دې کې شک نه دی په کار دا یقینا د پاکستان لپاره د عبد الله خان په هنتن لپاره او د پښتنو لپاره ډېر غټ د اعزاز او د ویاړ خبره ده اوس دا د څنګه وشو د دې وجه دا ده چې په عبد الله خان په هنتن چې دا کوم یادي توګه باندې یو پلیټ فارم دی چې په دې باندې د دنیا د ټولو له خري سرچران راټول شوی دی یعنی د پاکستان چې په هغه کې د کاریزم یونیورسيټي یا کاریزم په هنتن یا د پېښور په هنتن دنیا د نور په هنتونونو فارغ التحصیل استادان وو یا دغه الډی په بهر ملکونو کې چې کوم پروفیسوران وو چې بهر ملکونو نه پی ایچ ڈی کړی دا یا غي انټرنیشنل ریسرچ ته کنټریبیوشن کړی دی او غي کله په عبد الله خان په هنتون ترالونو په نه کال کې هم چې هغه پلیټ فارم غي ته ملاو شو په یو ځای باندې راټول شو چې کله رینکینګ وشو دا غي رینکینګ په بنیاد دغه کریډ عبد الله خان په هنتون ته ملاو شو
سم دا بشر ځوانانو غږ خبرونه د غوږ سیستم تاسو کوربا سره الله مومن د اردوونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې د خبر پښتونخوا په مردان کې عبد الله خان په هنتون د غوره تعلیمي چاپیریال پولا پورتل پاکستان کې لومړی په غرد نړۍ کې پر 1500 نمبر اغلی پښتون د عبد الله خان پونتون چې یو لسکلن دی یعنی په 2009 کال کې د 10 کړو بهیر پیل کړي څنګه ردی جوګا شو چې سوبي په کچه نه بلکې د پاکستان په ساته د ملک تر ټولو بهترین تعلیمي اداره وګرځیده تر ټولو مهمه دا چې د دربجر بندي معیارونه څه وي او لدې سره په تړو نور موضوعاتو به د مشالو د نورو په ځوانانو غو خبرونه کې خبرې کو موږ سره ملمانه دي د عبد الله خان پونتون یو مشر استاد او ویان د سید الاسلام صاحب چې دا غو ټلیفون کې څه سونه زره کوم کوشش کوم چې دوی سره خبرې وکړو کله غو نوی بیا په واتس اپ له دوی سره خبرې کو د غرازه د یو زده کوونکی چې هم دغه پونتون یې پیژري کړی دا ظاهر شاه دا وخت موږ سره لپی خبر د ټلیفون په کرخه دی د لندن موږ سره جوله هم در د ټلیفون په کرخه دی زیات چې په عبد الله خان پونتون کې استاد پاتې شوی د امال په برتانیا کې د سولن پونتون پیژري کوي سید الاسلام صاحب تاسو هغه خپل خبره مکمل کړه وختي پښتنه دغه راپور ته شو چې
زما خبره دا ده چې لکه اکچولی په د دنیا چې کوم نور ملکونه دي اعظم کوم په نور د دنیا په نور ملکونه کې یونیورسيټیان دي دا هغه چې کوم بجټ ته زمون چې کوم بجټ ته نو هغه کریزما کې اسمان پر اخته زما پروفیسر چې لکه ته جن شته پای کې پوتنشل شته ځکه چې زه یو الګ ته ګورم نو چې کله مال پیسې ملاو شي نو دا پروفیسر کارو کې نه زده کوي ځپل وختي ما در کو مثال چې بدر ټینکم الحال ټینکم جوړول شم زه اټامک بمم جوړول شم زه جرتندرم جوړول شم خو چې کوم دي کې پیسې چې ما سره پیسې نه نو څه خو یو ډاټم نشم جوړول یا یو ماچس نشم جوړول نو هر څه چې کیږي دا پیسو باندې کیږي
نو تاسو دا خپل په پاکستان کې دننه سید الاسلام صاحب کپرس ک په پاکستان کې دننه تاسو دغه ائیډیا څوک ناخلی چا سره پیسې نشتا یا انډستری نشتا هغه سیسن چې بهر ده نو تاسو نشي کولای چې بهر ته د خپل کم ریسرچ ته کم تحقیق ته بهر ملکونو ته ورکړي
زه بده دي دا تورمان سه به کوټ والے ما تورمان سه بار بار خبره کوي دوی چې زیات تر خلک دا تورمان سه کټی شي او هغه دې ملته پر ډیر څه ویلي پروفیسور ډاکټر تورمان
ها
چې First, we need to produce the quantity.
Sure.
And once we produce the quantity, the quality will automatically comes to you.
Mm-hmm.
The survival jung starts you. Come the survival jung mystery, halt the matlab innovations the kigi, new jadat nikigi. No, zaman mal takum zurat the. At the meantime, zaman mal chire pa crisis kere, mang tar financial problems di.
Sure.
Mang da habar akum realize ko khusna sa ko de nalay la orkol pakar di. Among one is among the calm, the Bacho Horka Kukti. Because among the ranking of Gore, but they had to kiss among the ranking of Dunyaki Pashotasale, Pakistan, one rally. No, Gida Hosinella, I am at the most come up a culti, I am students, the Padikida Harkas, proper contribution, the Chal Derkare, Chalakare, who contribution the Harkas say. No, Bahar Makunosara, already is among the come researched among Shia, go on the international research in the local Nede. Mental labs, universities can do that for Dande, which is among universities, but other like Egypt. Zakaza, simple example, but I come to the MIT budget Ravali. I was among the Mulk budget Ravali of a comparison, okay. No, Patabuliki, Alta Pay, which is taking super budget, TI professors, or super facilities, the Kamkam Karuna, okay. But that's a Mushirat, Mante Steho, Munga de Mushirat, Sarabaho, Kulkar, which are Risa to the Mulk or Home Head Mansoro.
Summer. The Chasabo Tasu Suguri, کپارس کا تاسو دغه ریسرچ لري هغه تاسو د نړیوالو سره شریکي او دغه راز چې په نړۍ کې کوم انډستریز دي د هغه سره تاسو دغه کار هغه دوی لینکي او د هغه په معیار باندې تاسو ریسرچ وکي تحقیق وکي نو تاسو خیال نه دی چې تاسو ته به هم دغه ګټه ملو شي او په پاکستان ته به هم ګټه ملو شي
بالکل بهر ولی نه اپلای کیږي او پاکی کې د یونیورسيټي دا رول جوړیږي چې کوم پیجی سټوډنټ دی اغه دی خلنګ دی چې سی په داغه کې داشته دی چې کله سټوډنټ پی جی کوي نو دی بهر شپږو میاشتو د لال شي بل یونیورسيټي ته انجینرینګ سټوډنټ دی اغه دی انجینرینګ لال شي میډیکل دی اغه دی میډیکل یونیورسيټي ته لال شي الته دی بهر شپږ میاشتې تیری کی نو اغه خپل په دغه خبرو باندې پوه شي چې د خپل ریسرچ به څنګه اپلای کوم او داغه یو لینک جوړ شي اغه خلکو سره او اغه په انډستری باندې اپلای کېدی شي بالکل ولې نه
سمه نو زما بدغه پختنه تاسو نه ویز یو له هم درد وختي هود بای سردما ډيري خبري وشو نه هغه هم دغه خبره کوله چې کوم بهر کې یونیورسيټي دي په برتانیا کې په امریکا کې نور زینو کې نو هلد کې غوي سیمینارونه ارنج کړي د هغه لپاره غوي تکړه استادان راولي د نورو هوادونو نه دغه راز بیا خپل زدهکونکو لکه څنګه چې زهر شاه خبره وکړه هغه خپل زدهکونکو لا ویزی وکي هغه بیا نور خخه یونیورسيټو ته سیمینارونه تلیږي نو آیا تاسو دغه کمې نه ګورئ د پاکستان په پونتونونو کې
یقینا اصل کې څنګه چولم به کې ما تاسو ته وایم چې دا ټول معاملات چې د بجټ سره ریلیټډ وي او د اکسفورد یونیورسيټي بجټ ستاسو د ټول د ملک دی چې سي د هایر ایجوکیشن یعنی د ټولو پوهنتونونو نه سیوا دی نو کله چې ته بجټ ورکې نو دغه سره کوالټي راځي تر څو پورې دغه خبره د ماحول نو تاسو ته پته ده چې په یو ملک کې دننه یعنی زموږ سټوډنټان چې کم ریسرچ کی یا کم پروفیسرانو ریسرچ کړی دی او هغه چې کم دی نو فارغیږي نو هغه یقینا دام اصل کې انډستری تا کنټریبیوشن دی انډستری مطلب دا نه چې یو ځکه کارخانه انډستری مطلب دا دی چې لارج ریسرچ هم یو انډستری دا نو د دې انډستری ته کنټریبیوشن شته دی او یقینا ډیر زیات دی دغه شان زموږ طالب علمان دي مثال په توګه دا سټوډنټان دا اوس چې کوم موږ سره سټوډنټ دا فارغ شي دا امپیلو کی نو دا به بل درس په یو سکول کې ټیچینګ کی نو کدی امپیلو کړو یا پی ایچ ڈی وکړه یا دې امپیلو کو نو دا یو هایر ډیګری دا دې ته په مردان کې دا موقع ملو شو چې دا یو امپیل یا پی ایچ ڈی وکړي نو کدا په سکول کې هم ټیچینګ کی امه شومان ته به فائدې نو معاشره ته به فائدې دې ته موږ پروډکټ وایو یا زموږ طالب علمان دي څنګه چې زموږ په خبر په هنتون کې جرنالیزم څنګه وا او د پیښور پوهنتون طالب علمان به وایس اف امریکا کې هم هغه بچ کم دینو په مشال ریډیو کې هم په پاکستان په ریډیو پاکستان کې به پی ٹی وی ته به هم تلل او د ملک مختلف میډیا ته به مو طالب علمان ورکول خلک به مو ورکول هغه به بیا میډیا انډستری ته کنټریبیوشن کو نو دغه شان وسوم که زموږ طالب علمان فارغیږي او بل زموږ طالب علمان په فیلډ کې کار کوي دغه شان چې میتھمیټکس ډیپارټمنټ ته هغه هر کال
مثال په توګه باندې سل یا دوه سوه طالب علمان فارغي یا پنځوس طالب علمان هغې فارغ کړي، هغه دې معاشرې ته ورکړي، هغوی به په مختلفو سکولونو کې ټیچ کړي. دغه شان فاین آرټس دی یا انګلیش لٹریچر دی یا هر مضمون دی، یونیورسٹی دغه کنٹریبیوشن وي. خو ستاسو تر دغه خبره چې آیا دا ماحول مونږ ورکړی دی او که نه، عبدالمجید خان پوهنتون خو نه یا لس کاله وشو چې دا جوړه شوې ده، او دیکھے ڈیر زیاتی مسئلے دی، ڈیر زیاتی انتظامی مسئلے دی، پکے دیکھے ڈیر زیات سہولتوں نے چکم دینو ورکول پکار دی، کب چلے طالب علمانو حق جوڑے گی او دی تمنگ دا چے او ماحول ورکو چے پائے کے علمی بحثو نے بھی پائے کی سیمینارو نے بھی پائے کی دا لوگو چکم دینو دا گئی
عمدہ کا خبر اہود بائیم وکرلا چے اہود بائیم عمدہ کا خبر وکرلا چے پاکستان کی کوانٹیٹی ڈیر دا خو کوالٹی نشتا او اگر ڈیر غٹ مسئلہ پیدا کرے دا ہم دا خبر وکرلا گول چے دی کی بیا کم اصل کار دے کم صحیح کار دے اگر مختن رازی اور دن کو دا مشاہد زوانانو غگ خبرونی تا غوگستی سید الاسلام سے بہت زیاد دا خبر ہم وکڑا چھے باید اگاو چھے دا یونیورسٹی ماحول خوی او ہود بای ہم دا خبر وکڑا چھے دا یونیورسٹی ماحول باید دا سیوی چل دا کیز دا کون کے پس دکڑو کے پا لڑنے کے خوشحالوی او دا اگاو استاز ہم خوشحالوی چھے دا سوچ پر آخوی نو اگر تا خوشحالی ساسی گی پا دا کار کی نہ ضیا وہ چپ عبد الولی خان پونتون کی دغه سنشت دے ضیا وہی بائی چپ دغه مسٹیک
زیات زمار رقم ورګره ده او ډېر خکټه کم ده ماشاءالله او ډېر ذات اپریشیټ کوم. خو زمنګ سره لکه یونیورسيټي نوی دا منګه لیب سي استابلیش کړی دي، سي استابلیش کو خو هغه دا 16 ایئر ایجوکیشن د پاره کم ده چې منګه انډر گریډ وایو ته پوسټ گریډ لیول د پاره منګه سره هغه قسمه فیسیلیټیز نشته کم چې پاکستان په نورو یونیورسيټو کې یا د دنیا په نورو نړۍ کې په کومو یونیورسيټي نه چې په هغه کې چې اویلیبل دي. کاش کداغه یونیورسيټي نه ما سره وینو زبرن د دنیا په ټاپ 200 کې نن په 510 راغلی ما د یونیورسيټي دی خلکو پر په دې لیول کې دا کار وکړو چې یونیورسيټي چې په 110 رینکینګ ته د پروفیسورانو راوستله، د سټوډنټس راوستله او دغه پیسې چې موږ ترا کې د خیر سره موږ په ټاپ 100 یا 200 کې راځو. دغه چې یو خبره کوم بار بار کوم دا په هر فورم باندې کوم چې په دې زمنګ دا کوم سیمه دا په دې سیمه کې ټیلنټ ډیر زیات دی. انفارچونیټلی دلته څوک پالش کول نه کوي چې زما دا سټوډنټ یا دا ټیچر دا پالیسی د هغه پیسې دي چې کوم چې د یورپ یو ٹیچر تھا اویلیبل دی، کم چیز امریکا اویلیبل دی، آسٹریلیا اویلیبل دی، سم ورلڈ کی جگہ پیسے دی تاسی دا خیر سرا چکه جی خبره کنٹرول کوم پدی باندې چوختی ما زرا خبره بار بار کوم چې اٹم بم کو جوړول کم چې چل تمہارے پیسہ را کوي سائنٹسٹ ته پیسہ ملاوی دا هم زما سائنٹسٹ ته چې اٹم بم جوړي خو جده پیسې نه ور کوم نه لوټم میټم جوړول
سم سم سما ظاهر شاه زما باخری پختنه ساس سینم دغه وی چې په دې موجوده وسایلو کې ساس د یونیورسيټي چې کوم موجوده وسایل دي په دې کې څو ولندیز ورکوي سید الاسلام صاحب ته چې هغه دغه عملی کې او د دین نور هم یونیورسيټي به تر شي.
ګور اول خبره خو زدا کوم چې یونیورسيټي چې کوم دا لکه زه تاسو ته خبره کوم چې ما بهر بینکا کې ماش پګ میاشتې تیرې کړې چې هغه زما په خیال تایلند یو دونه ډیولپ کنټری نه دا سونه چې نور دی. خو هلته به ما دا کتل چې یونیورسيټي به 24 اور کولا وا سټوډنټ به چې کوم دی هغه به هر ټیم راتلی شو، که هغه د شپې وزګار و هغه به د شپې رالو، که هغه د ورځې وزګار و هغه به د ورځې رالو، هغه ته به آفس کولاو، هغه ته به بجلی وه، هغه ته به کمپیوټر و، هغه به خپل کار ته کېناستو خپل کار به وکړو. زمونږ د خیبر پختونخوا چې کوم سټوډنټس دي دلته سټوډنټ لائف دے نو تاسو وګورئ زیات تر خلک چې کم دي هغه غریب دي، هغه سره د ایڈمیشن او د دې سیسنو پیسې هم نه وي. بیا یونیورسيټي چې کوم ده هغه 8 بجې کولاویږي، 4 بجې بیا بندیږي. نو اول خدای چې سټوډنټس څنګه چې بهر دنیا کې داسې دي چې سټوډنټس ته د جاب هم یو موقع ورکولی شي او هغه ته د ریسرچ هم ورکولی شي.
ډیر زیاته مننه ستاسو ټولو قدرمنو ملمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او خو وختونه تاسو ډیر زیاته مننه. او درکو منګه پر دې باندې خبرې کولې چې کم د مردان عبدالخان خان پونتون دی هغه غوره تعلیمي چاپیریال پوله په پاکستان کې په لومړي او په ګرد نړۍ کې په 515 نمبر راغلی دی او لندن خبرېدونکي ټایمز هایر ایجوکیشن ویبپاڼې دغه کوم د درجه بندي د یونیورسيټو د هغې لیست چې کوم دی د روانې میاشتې په لومړو کې خپور کړی دی. دغه راز منګه دغه عبدالوی خان پونتون د ویاند سید الاسلام صاحب سره خبرې وکړلې، او دغه پونتون د زده کوونکي ظاهر شاه سره خبرې وکړلې چې هم دغه پونتون پی ایچ ڈی کړې ده، او موږ سره د سولن پونتون کوم چې په برتانیا کې دی هغې د پی ایچ ڈی زده کوونکي ضیاء الله همدرد هم د ټلیفون په کرښه وو. همدې سره خپل کوربه صلی الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.